په چشمی تاسو جرړو د دې ساتخ پرونه مایکروفون ستاسو ته څنګه شوی د پوری پروګرام کې په افغانستان کې پر بي وزلي خبرې کوو چې بل زیاته شوی د څنګه مخنیولای شو او څه باید وشي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او زما همکار اسد ولالدین د خبرونه وړاندې کوي. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو، خبرونه زحمت شي براورم. د طالبانو د پونې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویاند خالد ساتان په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وشل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کابل کې نن یوې چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانې ویان خالد ستران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د ستران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د نورستان په وانډ پایګل ولسوالۍ کې درې تنه وشل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د رسنیو د برخې مسؤول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل چې د بر وایګل په کلي کې د شخصي دښمنۍ له امله دا کسان د سیشن بی پورس وشل شوي دي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز اژانس صدا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وسنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په وارلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیله برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. ښاغلی میچل په ټویټر کې یو واتس اپ پوسټ کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کې ازادي راډیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. له افغانستان په دې ورستیو کې د اقتصادي ناورین، نیستۍ او قحطۍ د زیاتېدو ډېر راپورونه خپرېږي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې په تیره لسیزه کې د وچکالۍ له کبله په هرو دریو ماشومانو کې اوس دوی کافي خواړه نه لري. د دغه راپور له مخې د وچکالۍ له کبله د افغانستان د 1.5% کورنیو خواړه اغیزمن شوي دي. دا هغه کورنۍ دي چې عاید یې پر کرنه ولاړ دی. دوی ویلي بشری مرستې بیړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي خو اقتصاد سره مرسته نه کوي او د ناورین مخه هم نشي نیولی. ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ اوسنی اقتصادي بحران مو پر کورنیو او خپلوانو څه اغیز کړی دی؟ د دغې ستونزې نه د وتلو لارې چارې څه دي؟ مایکروفون ستاسو خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. را سره میلمه دی د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ. دا اوس تر سره کلام کاغذ راوخلئ. زموږ د تماس شمیرې در سره ولیکئ. د مستقیم تماس شمیره ده 00420211250. بل شمیره ده چې هم د مستقیم تماس او هم واتس اپ پکې دی 00420211250. په دې لاره چې اړیکه ونیسي خو راځي په پایل کې ورسو د خبرونې میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب چې د کابل پانتون استاد دی او د اقتصادي چارو په هم استډیو تر سره وصل دی. تلاش صاحب ستړي مسي، ستاسو په نظر د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه تعریفولی شي په اوس مهال کې؟ ګلوی
خدای په سپیشلی نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د ټولو افغانانو دی مبارک روژه په خیر وي. فکر کوم چې متاسفانه اقتصادي کړکیچ افغانستان کې شتون لري او کچیر ته د حل لارې زر تعریف او ورنه لټول شي. دا ناورین ورځ تر بلې په پراخېدو ده او ګڼې ستونزې به رامنځته کړي.
استاد سره فکر کوم ټلیفوني اړیکه مشکل لري، خدای چې خپل شمیرې سره اړیکه ونیسو. میر احمد صفای را سره په تخنیکی برخه کې د هڅه کې چې برته استاد خبرونه ته راولي، کله ناکله دغه تخنیکی ستونزې او دغه مخابراتي ستونزې وي. په هر حال استاد به برته وسلیږي. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راوهي او دا راته ووایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت مو پر ژوند او د خپلوانو پر ژوند څه اغیز کړی دی، او د افغانستان د اقتصاد د ښه والي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دی؟ حکومت په اقتصادي پروژو څومره پانګونه کړې ستاسو په سیمو کې، او آیا ستاسو په سیمو کې د پانګونې امکانات څومره دي؟ کولی شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. زه د تلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00420212501. بل شمیره ده 00420212501. په دې لاره چې اړیکه ونیسي او یا که پښتنه لري زموږ له میلمانه خپل پښتنه مطرح کوي. اوس به ورس اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي راډیو د میکروفون ساسو خبرونه. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د میکروفون ساسو خبرونه. هو غږ مرزي، مهرباني. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. اوریدونکو نو وسلیږي، تلاش صاحب بیرته استودیو ته وصل شوی دی. هیله ده چې دا ځل ټلیفون قطع نه شي. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی دوامدار وچکالی، دویم سیمایز سیاسي کړکیچ د پاکستان، روسیې او د اوکراین، دریم نړیوال سیاسي کړکیچ د دې باعث شوی ده چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجې، د بودیجې د عوایدو په راټولولو او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سوری وغوړوي.
استاد فکر کوي چې اوس دغه ستونزنه د وټلو لارې چاره پیل سوي دي؟ یعنی دغه د حکومت کومې ادارې چې د اړوندې اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد د ژغورلو بنسټیز هڅې روان دي؟
کوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي ود د پاره او د اقتصادي سیاستونو د پاره کوم فرصتونه دي؟ نو دغه فرصتو د پاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي. کا فرصت د برنامه و ان شاء الله خدمت کین. لمړی د ایساوا اتلس منطقې د پخوانی حکومت په نشسته وی دي. د دینه باید د معدنیاتو
استاد سره بیا هم اړیکه پریش ولا. افغانستان سره کرناکله مخابراتي ستونزې وی، په هر حال اوریدونکو ته ورزو بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، میکروفون استاد خبرونه.
څنګه جوړ په خیر
و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کروندې څنګه دي؟ نور وچکالۍ څومره اغېز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلی چې وچکالۍ هم د هغو کسانو چې بزګري کوي ژوند یې اغېزمن کړی.
اوس په فلحال وچ کروندې ښه دي، ځکه چې بارانونه کېږي سږ کال، خو تېر کال دې وچکالۍ او سږ کال بارانونه کېږي، او ډېرې سوې ترکې سمې دي، غنمان دي، تاریخ دي، بېښه برابر دي.
څه وایي تاسو د اقتصاد د لا غوړېدو لپاره ستاسو په نظر څه وسي چې تر څو دغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند ښه شي؟ د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بیرته ورجو تلاش صاحب استډیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوه اتیا منطقې په پخوانی حکومت کې تثبیت شوې وې چې د معدنو د عمله باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وشي. یو دویم، هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پیل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. دریم، یو پیشنهاد کومه که چیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدۍ سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پیل وکړه، ډېرې اساسي ګټې به وسني شرایطو ته زمينه برابره شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکا، د جنگلک فابریکا، د نفتو برق فابریکا په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکا، او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کار او یا بشپړې شوې دي د خصوصي سکتور په حمایت سره کولای شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي، ډېر په وسني شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد، مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغه پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% د اویاو فیصد نه کارونه زیات بشپړ شوي، حتی 100% هم بشپړ شوي دي، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نسی کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تر اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطحه باندې دي. مثلا په 10% سطحه دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیرته خصوصي سکتور دې سره یو جای سي او سهم واخلي او سرمایه گذاری په وکړي، دا تولیدات له 50% او 80% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نه ښه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې د هغو تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیا کې استفاده وکړو، کس پټ دي، کس سیخی ګول ده، که پلاستیکی مواد دي، که خوراکي توکي دي، که مثلا نور حبوبات او ملحقات دي، ډېر اسانه استفاده ترې کېدلی شي. دا هغه صورت کې تحقق مومي چې حکومت یو پالیسي خصوصي سکتور ته ورکړي او خصوصي سکتور په مختلفو فیصدیو په دې تصدیو کې د لاند محل او د وښت محل د پاره قرارداد ورسره وسی.
بله کور ودان استاد، سلامات او سیدغه وړاندیزونه مو واوریدل پر ځای او خو وړاندیزونه دي. د خبرونه په دې برخه کې عبدالقادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتون کې دی، دا هم سټډیو ته وصل شوی دی له امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسې، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامې څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لا تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه دی رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري، په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړی ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکی او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلوده، لکه د WTO، د دې ترڅنګ د ریکاو د تیرو د نورو مختلفو سازمانونو لمزایاونو باید موږ استفاده کړی وای، ګټم پورته کړی وای. په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو. بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرسته هم ځنډیدلې دي. نو خصوصي سکتور بالخصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټپه ولاړ دی. او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چاپټ نه دی. زمونږ کورنۍ عواید د دې لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې هم په افغانستان کې تطبیق شي، او د اسلامي امارت د کمیسیونونو او د وزارتونو مصارف دې هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسېږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارف پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنا ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري. یو ګټه دا اوسېږي چې عام المنفعه اوسېږي، چې خلکو ته ګټه ورسېږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب،
اواید ایجاد کړی
او دا چې دا پروژو ورتیا څومره د حکومت کې یا پوتنشل څومره د پدې ورسته خبري وکړه، چې اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم ممکن بعضی پښتني ولري، بعضی وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا مایکروفون تاسو خبرونه.
سلام علیکم استاد،
ته غره اوریدونکو ته ملنه سلام. مهرباني وکړئ کوم ځای نو اړیکه نیولې و د خبرونه پر موضوع څه وایې راته؟
اتر محمد احمدی مل خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
خامیر باندې تاسو په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوئ، چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ خا الیکا پریس و د اوریدونکو سره بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
سلامونه لدین صح خپلواکم د ایرات نه اړیکه
نیولې. خامیر باندې وکړئ خپلواک سیب تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
لوتین صاحب، ما د نظر د خپل ځوان ما د غربي مفکوري یا د غربي کارشن آسان در خپل خدا افغانستان مخته اقتصاد نه فکر کیږي. ګرانی صاحب، غرب کې نه استه دائم منفي فکر لري. ک لوتین صاحب محترم، تاسو را سست باور او تاسو په دا څو وخت شو د خپل ماصل انوري طرفدار مې طالب دا څو وخت چې دوی راغلي دي ډیر کارونه اوس مخته وړي دي. جلانی صاحب وایي چې دوی د خپل حکومت پر لارې زه نه منم، خپل حکومت شفاف غیر شفاف نه کوله، دا په عمل کې مخته وړي. که اوس موږ وایي د پروژه ویوړ په سرکول کې هغه وا بیا تیل وا بیا قانون وا دا ډېر کارونه سم کړي دي. تبار ته زه باز شفاف پیښ نه مړ دین سر چې وګمرکات کې ویل دي هم زه کې پیرات کې واخلې
خپل واکسب راځي لګ پدې تام شو چې د اشخاص بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډیر مطرح نه لایوال سازمانونه د اندېښنې څرګندوي. کنه
الله را د توان او دین صاحب،
او مهرباني
دین صاحب محترم، دا الله را د توان خدا دوی بعض قانون زه خبرم اوس کمی او مخ جوړي جو د بندونو کار دی، زراعت کار چې فار یو وخت زراعت هم اوس دا نو ټول افغانستان ګلزار دی. دوی دا قانون اوس مختوري او سمي او زما د نظر دا اول کارم دا دی. سړی باید صبر ولري، لودین صاحب دوی زر بنا ته کار کوي، افغانان باید صبر ولري او ان شاء الله افغانستان مخته ځي. زه خو دوی باور لرم، دوی افغانان دي، دوی بومي افغانان دي، دوی مفکر افغاني ده، غربي مفکر نه لري. مننه.
او سلامات اوسئ، مننه خپلواک صاحب. نظر مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
زه سردار محمد یم.
ښه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایئ؟
مونږ خو د ښکانات د شرخین نه مالی کني ولې ده په ښکا سره کوه کټ خبره وکړه. پیښ حکومتو کې ګوره په میلیونو 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 څه چې په تیارو ډالر راغلل، اما موږ کینه برق جوړ کړو، نه زراعت جوړ کړو، نه کومې فابریکې جوړې کړې، هیڅ شی مونږ ته داری سړي تخپل جد کې واچولې دی ته ویل ځان سره. اما نن ګورم موږ افغانستان هیڅ چاته ضرورت نه درو تمام دنیا من ته ضرورت لري چې موږ نه ګټي وکړي او موږ نه نته واخلي. موږ ګوره داسې خلک که ډالر لري که پاون لري لري به یې. اما نن موږ په افغانستان کې چې دا لرو یا یاقوت لرو زمرد لرو اوسپنه لرو ګاز لرو تیل لرو هر څه له پریمانه لرو، خو افسوس د امریکا او د نړیوالې ټولنې نه او د امنیت شورا نه موږ ګیبې ګزارې کوو. که چېرته دوی موږ په رسمیت باندې وپېژني، په موږ باندې دا بندیزونه خوشې کړي، د موږ هغه پیسې را خوشې کړي، موږ سره به دنیا کومکونه موسسې به راشي، دلته به په کال باندې بوختل شي، قانونه به م را وباسي، دنیا به موږ ته اچاري. خو افسوس افسوس چې په موږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي. وسلام پیچره
ډېره مننه. کور ودان د سردار محمد خان نظر واورېدل سو. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم راډیو نه بیرته غږ راته. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، مایکروفون ستاسو خبرونه. مننه. کوم ځای نیم اړیکه نیولې او د خبرونې پر موضوع څه وایې راته؟
اقتصادی خبرونه دی اور یې مونږه د اقتصاد خودو ته بيخي خلق لولګه سره مخ دي. دی وايي مونږه څه کو مونږ دا کو ما کو زیربنای کارونه نشته، پروژې نشته، وڅکالی ده، تاګانو کې دي چې کله وب نشته چې خلق وو چې کی اشای کانال شروع کړه واغه مې ته بند کو دي دې تا کانال هم نشه کولای ته چې کانال هم کارونه شروع خلق بدار غندی دی وی خپل پر ژوند پورې جاتی تنګ دي. کومه ځای کومه چې وته چې یو کله یل د چې پیدا
اکثره په دې نظر دي چې د اقتصادي ستونزې له 13 شلو کلو راهیسې همدا سپاتې وي. آیا رښتیا هم په 13 کلو کې هم د وضعیت همدې حتی خراب او ټولنیز او اقتصادي وضعیت؟
نه په 13 شلو کلو کې دا وضعیت نه و. وچکالی خو د خدای له طرفه ده، دا خو الله تعالی را وسته اقتصاد داسې نه و. قلم بازار ته به سړی کته سو 200 روپۍ مزدوري پیدا کوله، کراچی به څه چلوله. اوس نه هغه کراچی څوک شته چې یې چلوي، څه د پکې وي چې نه هغه کار شته، نه هغه یو سړي به یو 50 نفرو لاس نیوی کولی شو زکات او خیرات صدقې به ورکولې. هغه زکات او خیرات او صدقې چې ورکولې نه هغه د خیراتو ته نه دي. نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده خدای دې په افغانستان او رحمې کې.
سلامت اوسئ، خیر اوسئ. ډېره ډېره مننه اورېدونکو، مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ چې ورسو خپلو میلمنو ته. جلالي صاحب، له تاسو به اول واورو، اورېدونکي نیوکه هم وکړه، وایي تاسو یو څه انتقادي نظریه لري، څه وایي؟
ګوري، موږ هیڅکله غربي فکر نه لرو، الحمدلله الحمدلله د همدې وطن بچیان یستو. او بله خبره دا ده چې زړه مو درد کوي، او زمونږ انتقاد هم سالم انتقاد دی. مونږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې ګواکې مونږ څوک تضعیف کړو یا ستونزې را ولاړې کړو، اصلا د هدف نه دی. تاسو وګورئ د برنامه کې تاسو د لغمان نه یو اورېدونکی درلودلو چې یو پوښتنه وکړه او خپل نظر یې وړاندې کړ چې هلته وضعیت ډېر خراب دی. نو فرق کوي ځینې برخو کې، ځینې خلک دي چې په خپله د طالبانو نمایندګي کوي، مستعار نوم باندې، هغه بېله خبره ده. د افغانستان اقتصادي ناورین دا له هیڅ چاپټ نه دی. که موږ وګورو د بېوزلۍ او د فقر کچه اوس تر بلې په لوړېدو ده، خلک بیکاره دي. د مهاجرتونو ډېر ښه مثالونه دي چې خلک تر تېرې پورې ځان تړي. ولې خلکو د تېره دوره کې د دې وضعیت معلوم و چې کاروبار په ټپه درېږي. دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان دغه برین ډرین یا دغه د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تېښته مهاجرتونه کول، د افغانستان د افغانانو مجبورېدل، دا اساسي هدف هم دغه د بیکاری لامل و. خلک د اروپا ته، ترکیه ته، پاکستان ته، ایران ته، تر هندوستانه پورې دا خلک د دې لپاره نه دي چې د طالبانو له ظلمونو تښتي. دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی، کاري فرصتونه نشته، خلک بیکاره دي، بې وزله دي. په افغانستان کې خلک فکر کوي که د کور یو اوس وایي یا د کور یو شخص اروپا او نور هیوادونو د لاشي هغه د دې لپاره نه راځي چې د تمستي او ساتيري وکړي. هغه د تمزدوري کې په هوټل او ریسټورانت کې مزدوري کې او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. التم چې لیږي دغه پیسې ایمو وړاندې زمدغه و چې یو انفلو ده یو اوټ فلو ده. یو هغه پیسې چې افغانستان نه وځي یو هغه پیسې چې افغانستان ته رانه نه وځي. ایمو وړاندې زمدغه و چې دا دې په ډیره پریمانه کچه باندې یعنی هیڅ ډول بندیز او او په دې باندې باید نو وسیږي په هر کچه پیسې په هر پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته ننوځي دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږ وړاندیز هم دغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیره اوسي. افغانستان په مرستو باندې نه چلول کیږي. افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوی په تیرو شلو کلونو کې مونږ د 95 میلیارد ډالر پورې په انکشافي او بشر دوستانه او په نظامي سکتور کې مرستې درلودلې. آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ تر اوسه پورې په مرکزي اسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی ایران نه؟ نو بنا ان مونږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو. دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي. دا مرستې مشروط دي، ځان ته ځانګړي شرایط لري. افغانان مجبور او مکلف دي چې کورنی منابع باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازی لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې مونږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې مونږ ته اقتصاد را جوړ کړي. نړۍ افغانان ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا ان دغه مسولیت باید مونږ ومنو. مونږ شل کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولې که مونږ ووایو شل کلونو کې اصلا کار نه ده شوی، دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډېر ښه کار شوی دی، باوجود چې مالي فساد موجود و، باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود، ډونرانو هم لاس درلود. ټول ګرم او ملامت بلل چې مونږ وایو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي، خو که واقعیت ووایي واقعیت خو ډېر تریخ دی. خو امنیت چا خراب کړی؟ پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنګ کوو، بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو کل پلچک نه لوځو.
سلامت استاد مننه. تازه د تلاش صاحب نظر هم را وخلې کابل پانتون استاد تلاش صاحب هم سټډیو کې را سره د ټلیفون لارې وصل دی. تلاش صاحب استاد په نظر باندې والی پتیرو او اتو میاشتو کې سره لدی چې اوګدم موده ده، حداقل د خلکو د لوګې د مخنیوي لپاره کارونه و نشول.
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشين سیوری او انرژي په اقتصادي ماشين ډېر خو تاثیر کړی ده او حتی د فلج په حالت کې راوستي ده. تاسو ګورئ چې نړیوالې ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړی دي، په دا معنا چې تاسو او ناس طبقې ته د زده کړو اجازه ورکړي، په دا معنا چې دلته ازادي د بیان نشته، په دا معنا چې مثلا اسلامی امارت غواړي چې تاسو موږ د تور لیست څخه وباسي، په دا معنا چې تاسو بشر دوستانه مرستې او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړي. دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامی امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ تر اوسه حل شوی نه ده، او مستقیما اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښ لاندې راوستل. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایي ماده ده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورینو د پاره وو هغه د اسلامي امارت د خوانه لري سوای ده، او هر مامور او هر چارواکی کولی شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه ترلاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس دی افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده په لوړېدو باندې ده، ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې، او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه افغانستان ته ورکړله، دا هم رامنځته شوله. او بالاخره دا درې اساسي عوامل د دې باعث چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپي. اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وشي. د دې چانسو په اساس یو دوه درې مثاله کا فرصت وي درکوم.
مهرباني پلانډو کې
لومړی د افغانستان په جغرافیه کې وسنۍ فصل د میوې فصل ده او د میوې فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامی امارات د خصوصي سکتور په مرسته د ګاونډي هیوادونو څخه د ماشينري افغانستان ته راوارده کړي، پروسس د میوجاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او خپل میوجات په خپل افغانستان کې پروسس شي، تکافو د افغانستان وکا او جن نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د ایرتانو پروژه ده، ګورتپه پروژه ده او داسې نور د انرژي پروژې د واړه بندونه دي. کاملا ایران، هند او چین ورته آماده ده در ازبکستانه پورې چې دا پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته. دغه معاملې ته د ورداخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاري د افغانستان په اقتصادي نظام کولای شي. اخیری آپشن کولای شي چې افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمایز اسلامي بانکو څخه قرضه واخلي په ډیر کم ټیکټانه باندې. دا حالات کولای شي چې په انکشافي پروژې کې او هغه پروژې چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او 50% کار تکمیل شوی ده په کار واچوي او دا پروژې په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي او همدارنګه د فقر په لمنځه وړلو، همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناشتي ترېغه مدیریت شي او بل اخره دا بڼه عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلاش صاحب، سلامات اوسئ. کور مودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو. بیا به بیرته بحث ته ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم تاسو ته محترم مېلمنو ته سلامونه او نیکې لري وړاندې کوم. اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لین کې ما. زما خدا نظر ده د جلانی صاحب او په شمول د غټولو وزیرانو په شمول د غټولو والیانو تلو د شوالیانو د تنظیم وزیرانو او دیم په دغه حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله، څوک وایندویانو، څوک موینانو، څوک وزیرانو. یعنی افغانستان ته داسې پیسې راغلې لکه دا د ونو د پاڼو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. دوی عملا دلته په کابینه کې شتون درلود. دوی به رئیس جمهور ته، دوی به د چارواکو ته مشوره ورکړې وه چې وروره دغه بر تاسو ازبکستان افغانستان ته واردوئ، په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر باندې مصرف راځي. دا وی دلته دا پیسو باندې یو دین جوړ کې دلته بار جوړ کې هاته موږ کولای شو چې پاکستان ته موږ مثلا چین ته دا بار خورکو، افغانستان په خود کفایتي. مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه د اټنی پیسې چراغلی دغه موینانو دغه وزیرانو ټول خارج ته ویوړل. افغانستان په مانوي لحاظ باندې کنواله ته خود چې چیرته افغانستان د موږ وګورو دوی وایي چې افغانستان جوړ دا بلډینګونه ټول د وزیرانو ټول د موینانو ټول د وایندوانو سیبانو دغه بلډینګ زڅه کوم بلډینګ وو خره ما بلډینګ واغوندما پیسې دوی وړي امریکا او اروپا ته دی وړي. هغه جنو دوی موږ د پروپوزل جوړي، هغه تاریخ نن ته برمانی جوړي. دوی چې کله عملاً د حکومت کې دوی په حکومت کې څه وکړل، هغه وخت پیسې پلاس کې وي، اقتدار پلاس کې او هر څه پلاس کې، مگر هیڅ ونه کړل.
بله هغه امیر صاحب اوس دا خلکو ژوند متاثر شوی ده. همدا تاسو چې خبرې کوي ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن شوی وي او له خبرو مو هم همداسې ښکاري چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ستاسو د کورنۍ خپل خپلوانو ژوند ښه نه وي. څه کول په کار دي؟ څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر؟
نوري صاحب اوس خو زدا سوایم چې طالبان بیچارهګان چې دي، طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي. یعنی خارجیان دغه فشارونه لاندې کړي ځکه الله تعالی په قران شریف کې وایي ولن ترد عنک الیهود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم. تر څو پورې چې طالبان د خارجیانو د غیر شرعي غوښتنې ونه مني، هیڅکله به پر اسناتو باندې ونه پیژني. پر اسناتو باندې چې ونه پیژني نو افغانستان کې دغه ستونزې او مشکلات ممکن حل نشي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عمل اندل ته دلته وجود درلود مګر هیڅ ونه کړل. وو ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله
دغه مشورې او دای څه درد نو کوي.
ډیره مننه. سلامات اوسئ. نظر مو اوریدل چې بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه. د دې اوریدونکو اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده.
لوتین صاحب جوړې په خیر ته دښته ده.
و ډېر مننه کوم ځینې مالکنی ولی او تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایې را ده؟
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ
څخه نیولې. ښه، په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ څومره تغییر پکې راغلی؟
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسېدار دي هغه دا مخ ته روان دي، هغه بېوزله ورځ تر بلې شاته روان دي، یعنې دا شي بدر.
ښه، دغو بېوزلو کسانو ژوند به تر ډېره په کرنه باندې ولاړ وي، هغه چې وچکالۍ ځپلي او که نه هغه کسانو چې پخوا یې یو کاروبار بازار کې حداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کوله.
د کاروبار چې مې نه خو اوس انشاءالله مساعده ده، خو د وچکالۍ له لاسه ډېر تاثیرات دي، ځکه د ټولې مځکې شاړې شولې، وچې شوې، باورو یې کار پرېښوی، نو دا وچکالۍ ډېر تاثیرات.
په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي؟ د بیا رغونې، د بنسټیزو پروژو، د پانګونې څه نښې نښانې وینې تاسو څه پروژې ستاسو سیمه کې؟
زموږ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې و همدغه سیمې طالبانو په لاس کې ده، کارونه چې روان وو خو دغه تحول سره ټول کارونه په ټپه ودرېد.
سلامت اوسئ. کور مو ودان، نظر مو واورېدل سو. بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکي آزادۍ رادیو ده.
آزادۍ رادیو ده؟
او بالکل آزادۍ رادیو ده.
دا طالبان نه واچي باندې پیزي، نه کار باندې پیزي، دغه ټینګ موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا کړو، 15000 روپۍ، 2000 روپۍ سودا نه سکرای. ساده مر خراب ده، خلک ورځې 1000 روپۍ پیدا، 1000 روپۍ نه پیدا کولای.
نه تو کې قیمت سوي او خلک د خرڅلاو یا د اخیستو وس نه لري.
نصر پای نصر پای ورکه موږ چې نن دوی خپل په لګې دري د ټولر په تهیب ځان کې چې نن خاوستانه کاروبار ته نه خستنه غندست.
و ډیر مننه، سلامات او سید د اوریدونکو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکو بر واخلو، مهرباني وکي آزادۍ رادیو ده.
bale
مهرباني وکي غاګ مرادي استودیو سره مو غاګ وصل ده. وعلیکم السلام، پختون صاحب ستړي مشي.
منظور یې خدای قبول کړو. دین صاحب یو خبر زکول غواړم، ټول اړتونکو ته یو مظلوم شخص ته شخصیت پایس افغانستان ته د ناورین الله را ویسلې دی، بشری ناورین، اقتصادي ناورین دی، بشری بحث دی. یو بل به قانون سره کوراسي پر دې دي قدو تیر سو چې افغانستان نظام راځي، بل انتقاد پر کوي، نظام چې راځي دا بل انتقاد پر کوي. پر دې سولېرو ول وځ دغه ستاسو راځو د اقتصادي زموږ په دې نن چې ولې تاسو څنګه وې دې په توا په تاسو راځي
پښتون صاحب غاګ مو ډېر پری کېږي، کله تر ځای بدل کړي.
هر صورت په افغانستان کې دا وشکالي راغلی ده، مردار خپل په مال ده خوشاله، په خپل په جاپاني ده خوشاله. زه وایم چې تاسو پوسټر وایي چې دا باندې څه لري، نس خیر او خیرات، زه مشکل خیر او خیرات تاسو خیر او خیرات پر هغه باندې چې نه حجم
پاتل. پښتون صاحب دایمه لا تغییر کوي، زکه ټلیفون کیفیت مخ نه ده. پښتون صاحب
کالی دبل کالی لري او دبل کالی په مزوري نه پیدا کیږي. نه زموږ مدارس لا په چنده دي، غوښتن کې ډیر دي، ورکون کې کم دي. تر وځه کې چا د چا سره کوم، څنګه چا سره کوم مخ نه کوي، کې کوي امکان نه کوي. او بل خبره دا ده، بلکې کوم مخ شوک نه کوي. اغه خوراکي ټوکی لا په مبارک ورځ کې پر موږ باندې ګران سي بي دي. زما په کزما سره اوري، زما غوښتنه ده چراسي کر انتقادو تیر شو، اما انګس یو دبل الله سره ورکو، یو مشمول حکومت جوړ کو، د جهان سره سازش وکړو، خپل معدن او تکرار وکړو، او خپل اقتصادي تولیداتو ته خپل بازار پیدا کړو.
ډیر مننه کور مو ودان، قاری صاحب پښتون له جزجان اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. ستاسو غږ وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د دې اوریدونکي غږ نه راځي، بل ته به ورشو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده. و ډېر مننه کوم ځینې مالک نیولې و، مهرباني خپل نظر راته وایي.
ډېر مننه کوم له هلمند ولایت څخه. خوشاله دی او
لږ زره ځای بدل کړي دا غږ مو سم ناراضي مهرباني لږ زره سم شو ډیر نه
مول هلمند چې زیات
خدای اوریدونکو اړیکه متاسفانه ډیره خراب وه خو د وچکالۍ نه شکایت درلود بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
علیکم سلام غاګ مرادی مهرباني خبرې وکړئ مہربانی خلکو اقتصادی وضعیت څه ډول دی لیو طرف نه وچکالی ده بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودې هغه هم له لاسه ورکړي څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینی څومره دی
کار روزګار خدای غوړي چې ولا کډوا ته کالدار روزانه پیدا کیږي وروره اعلان به اعلان نو بچان ته کیږي دا غوړي دا کور مشکلات به شي دي زرا له ته وګورې نو کوم زم دی دار څه کړي دا کوم مکر سره کوي کوم کوم لاړ ورک سول نو مانو اشتا سول په صورت سول نو نور نه استفاده سره زی پدی ولا کوي دا نور کار ته نه روزانه دا روزانه غو ولا کوي غوړي دغه لا په چې وړه رانی سو بونه په څلور نیم زره یا دوه نه کوي روپی لا څه دم بسیږي
بله کور ودان ډیره مننه سلامات اوسې خیر وسې بل اوریدون کې تا ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو دا میکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکي
تاسو ته تاسو مې منوتا سلام وایم
علیکم سلام
سلام نو د حالات تغیر او تبدیل دا د الله د نظام حکم دا کله بادي کله غریبي کله فقري د خدای وام چې مؤمنان به په هر حالت صبر وکي د الله تقدیر سره خپل لاس خیر چلوي نو حکومت خو که کولی مخکې حکومتونو نه دي کړي دوی به پسه باندې وکړي دوی سره خو هېڅ نشته دوی سره ما ټول امریکایانو ته غلا کړه نو هغو چې ونه کړلی دوی به څه وکړي دوی دومره څه وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواوې برابرې کړي دم ډېرېرې نو ما ټول افغانانو ته دا هیله ده چې هغه دې خپل
مننه د دې اوریدونکو اړیکه پریش ولا سپارښتنه دا و چې خلک باید په دې حالات باندې صبر وکړي او له حکومتونو هم تمنه کوي ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکه مونی ولا نظر مو ورک راځي چې د خبرونې میلمنو ته ورسو جیلانی صاحب له تاسو به وورو مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دې هیله چې عملی سي ما انتقاد دا و د ځینو اوریدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وي تاسو هم وای په وایندوی کې وای اتمنه غوریدونکو هغه محل هم تاسو باسونه تعقیب کړی وو ولې فکر کوي د بنسټیزو پروژو باندې رښتیا هم پانګونه و نه شوه هغه وخت کې
ګوري لکه څنګه موږ مخکې د دې خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیرو شلو کلونو کې هم دغه و اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستې راکولې هغه مرستې ټولې مشروطې وې یعنی ځینې ځانګړي شرایط هم درلودل مثلا ویلې چې تاسو به د کورنۍ عوایدو کچه لوړوئ دا یو مشروع شرط و مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله وه مثلا د قضایه قوه کې دوی ویلې چې اصلاحات راولئ یا مثلا د خپلو وزیرانو ټاکنه به یې وه د خپلو والیانو ټاکنه به یې وه په خپله خوښه به یې په ولایتونو کې والي ټاکه ځینې ځانګړي شرایط درلودل مونږ چې له دوی سره کله کې ناستلو مونږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه دوی یو بانه هم دغه وه چې مونږ نه غواړو چې اوږدمهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته مونږ پروژې تطبیق کړو دوی دغه یو سور خط و یعنی زیربنایي پروژې په خپل ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې او اساسي لامل هم دغه دی بیا د خبرې یادونه کوم چې دنیا مجبور نه ده چې موږ تکار وکړي موږ مجبور یو چې خپل هیواد تکار وکړو نو دغه ډونرانو موږ ته پیسې د برق سکتور لپاره چې مثلا اوس په باندې موږ نه پوهېدلو آیا په باندې موږ وزیران نه پوهېدل چې موږ د برق بند جوړ کړو موږ به برق ولرو هیوادوال به برق ولري که د اوبو بند جوړ کړو خلک به د د څخلو بو ولري د زمکه د خړو بو ول لپاره به کانالونه جوړ کو زراعتي ځکه بم خړو به سي فصلونه بم خوي سرسبزه به وي په دې ټولو مسایلو خو مونږ په یدلو خو مونږ ته مرستې نه راکول کېدلې د دې خبرې یادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګماني کې دوی هم گرفتار نسی یعنی دوی په دې فکر نه اوسي چې نړۍ به دوی ته پیسې ورکوي چې ته ځان ته بند او سرکو پولو پلچک جوړ کا او ځان ته د اوبو د څښلو اوبو برابرې کا دا مرستې نه کوي تازه ټوله نړۍ په دې په دغه ډول نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوی دی دوی ته تجهیزات دوی ته دغه ودانۍ دوی ته دغه دفترونه نظامی سکتور کې فوق العاده تجهیزات سیستمونه فعال سیستمونه په ګمرکونو کې په مالی وزارت کې ټول شی ټول د تاسو چوغوري لوازم وسایل د دوی په لاس کې دي نو بنا دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې د ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي انعطاف پذیر اوسيږي تر څو د افغانستان لپاره اساسي کار وکړي.
بله جیلانی صاحب، همدې بحث کې لږ پاتې کېږم. دغه د مالی وزارت کې تاسو په خوا کار کړی دی، په تاسو د ویان په توګه، د مطبوعاتو د مسول په توګه پاتې شوی یې. دغه خبره تر ډیره دا کیږي چې کچیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي په همدې حد کې پاتې کیږي. د افغانستان داخلي عواید څومره د دې وړتیا یا پوتنشل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي، حداقل په اوږد مهال کې؟
ډېر ښه سوال مطرح کړ. تاسو ګورئ مونږ زمونږ بودیجې اجمالی یو مثال تاسو ته وایم، مونږ هر کال په اخر کال به زه وایم چې تقریبا تر 300 میلیارد افغانۍ مونږ ملي بودیجه درلودله. په دغه بودیجه کې زمونږ د کورنیو عوایدو کچه چې هغه لوړې سطحې ته رسېدلې وه تقریبا 168 میلیارد افغانۍ وه. دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارد افغانیو پورې دا مونږ ته نړیوالو راکولې، نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې، ډونرانو راکولې، او په دې کې تقریبا یو څه مونږ بودیجوي کسر درلوده چې پیسې به موجودې نه وي، اما مونږ به په راتلونکي کې پلان درلوده چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو زمونږ 168 میلیارد افغانۍ کورنۍ عواید دي، او په هغه وخت کې زمونږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارد افغانۍ وه. نو تاسو فکر وکړئ موږ له کورنیو عوایدونه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی. موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کړو، پوره کړو، او نظامی سکتور بودیجه هم پوره کړو؟ نو دلته ډېرې ستونزې دي. موږ د نظامی سکتور لپاره تقریبا 3.5 میلیارد ډالره موږ مرستې درلودې هر کال، چې موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر و، چې 1.5 میلیارد ډالر موږ د نظامی سکتور کلنی مصرف و. نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچه ډیره راټیټه شوې ده، هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللې دي، زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللې دي. اوس طالبان تر 100,000 پورې هم ځواکونه نه لري. د دوی مصرف کچه هم راټیټه شوې ده. دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول، مصرف ډیر و، دکه چې هم راټیټه شوې ده. بیا هم موږ نشو کولای چې د کورنیو عوایدونه 100% بودیجه تمویل کړو. طالبان نشي کولای. دا خبره زه په غرد باندې وایم، دا د طالبان هم ووري، هیوادوال دم ووري. طالبان د دې وړتیا نه لري چې خپل معمولینو ته معاشات اجرا کړي. دوی همدا اوس مهال تاسو وګورئ پیلوټان چې دوی سره کار کوي، د دې ترڅنګ دولتي معمولین کار کوي، د ټولو معاشونه کم شوي دي. حتی پیلوټانو ته نظامی سکتور کې دوی معاشونه نشي ورکولای.
بل جیلانی صاحب، دغه عواید سم نه راټولېږي کورنۍ او که مدیریت سم نه ده، ګمرکونه خو فعال دي.
ګورئ طالبان هم انسانان دي. طالبان هم شنو چې موږ وایو چې ټول طالبان غلي دي، په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوسته طالبان به هم موجود وي، اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې په تیرو غلو باندې به شکر وباسي په دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوې ده. شواهد او مدارک هم موجود دي. زه وایم اساسي خبره همدلته ده چې موږ سالم انتقاد هم دغه د زمونږ وطن دی، موږ حق لرو چې نظر ورکو، انتقاد وکړو، ځکه په دغه موږ اصلا ښې مشورې هم ورکو. ډیری افغانان دي چې مفتې مشورې هم دوی ته ورکوي چې باید دوی کارونه وکړي. دوی هغه 40 کلن ظرفیت ته اصلا په هیڅ اهمیت نه ګوري. دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانانو روزي هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي به شک د خدای له طرفه ده، اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای په موږ را نازل کړی او دغه وجد دی او باید موږ تحمل وکړو. ګورئ خدای پاک موږ ته فکر را کړی، موږ باید اقتصاد د علم په توګه باندې ومنو، موږ باید په دې باندې باور ولرو چې تجارت سره پیغمبر علیه السلام تجارت کړی دی، نو تجارت ته باید وده ورکړو موږ تر څو موږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه پیدا کړو، د خرید او فروش کچه په افغانستان کې متوازن حالت ته راشي، د تورم کچه راټیټه شي، د توکو قیمتونه په مناسب او متناسب شکل اوسېږي. دا هغه څه دي چې دا دې لپاره کار کوي. دغه په نورو هیوادونو کې فقر او بېوزلي په نورو هیوادونو کې مشته دی، داسې نه چې نشته دی، ولې هغوی مدیریت کړی ده، هغوی دغه فقر او بېوزلي په ډېره ټیټه کچه ساتلې او قابل د مدیریت ده. نو بناء په دغه برخه کې طالبان باید عاطفي او احساساتي بحث ونه کړي. همدغه د طالبانو مشران دي وایي که نور څه نه پیدا کېږي پاڼې او ګیا وخورئ، نو خدای ته بغاري وهي. بې شکه زمونږ
سلامات استاد جیلانی صاحب،
الحمدلله موږ مسلمانان یو، ولې په دې باید موږ وپویږو چې د تجارت لپاره باید موږ کار وکړو. د دوی د عمري خلافت خبرې کوي، د عمري خلافت برنامې د دوی تطبیق کړي، هغه هم یو اقتصادي خیرازي رامنځته کوي.
کور ودان جیلانی صاحب ډېره ډېره مننه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ، مصروف او بوخت هم وي او وخت هم داسې و چې شین سهار و. ډېره مننه کور ودان چې له امریکا نه مو سره په دې بحث کې ګډون وکړ. تلاش صاحب راځئ له تاسو سره بحث راټول کړو. جیلانی صاحب پیشنهادونه مو واورېدل، تاسو هم مخکې خپل پیشنهادونه درلودل. راځئ په دې لږ کم شو چې وړتیاوې څومره دي، څومره مسلکي کسان دغه سکتوري برخو ته راغلي چې دغه پیشنهادونه یا ورته نورې پروژې عملي کړي.
فکر کوم چې د افغانستان کې شتون لري 80% چې اساسي کورس کړي او ډېر لوړ معاشونه او امتیازات یې درلودل، او همدارنګه د یو بل تابعیت یې هم بل
تلاش شپ. ستاسو غاک سم نه دی متاسفانه، کلک زره ځای تغییر کوي، مخکنی موقعیت مو غوړه کوي، ممکن غاک مو صحیح سی بیرته
پښ ترتی
و اوس مو غاک صحیح سو مهرباني.
اتیا سره نه مسلکی پوتنشل د افغانستان په جغرافیه کې شتون لري، او هغه مسلکی کسان چې په سیاسي پاسپورت یې لري هیواد تابعیت هم د افغانستان له خاورې نه وتښتل، چې د افغانستان د یو دولت په اساسي کدو کې یعنی په لوړ پوزیشنو کې کار کوي.
په بخنه سره غږ مو سم نه دی. ستاسو خبرې ما ډېرې کمې واورېدې. همدامو ویل چې 80% پورې پوتنشیل یا وړتیا موجوده ده چې د افغانستان له سرچینو نه استفاده وسي، او په افغانستان کې دننه کدرونه هم شته. بحث ادامه ورکړئ په دې هیله چې غږ کیفیت مو ښه سي. فقط دوه دقیقې لرو مهرباني وکړه.
دوه وړاندیز امارات ته لرم. اول، هغه بهرنی تجاران چې د افغانستان بهر پانګونه کړې ده او سچا افغانان دي، د هغو دپاره د یو اقتصادي بهرنی کمیسون وټاکل سي، او دا بهرنی اقتصادي کمیسون دي په مختلفو څانګو کې لکه د انرژي، لکه د زراعت، لکه د ترانزیت، لکه مثلا د ظرفیت لوړولو، لکه مثلا د میوې د پروسس، لکه مثلا د اصل د تولید، لکه د زعفرانو، لکه د دغه مواردو کې دوی ته مختلف تګلارې ورکړل شي او سرمایه ګذاري دې وکړي، باورمند یم چې په لنډ مهاله کې ډېر مؤثر تمامې شي. دویم، اسلامي امارات په داخل د نظام کې هم یو اقتصادي کمیسون لري. دغه اقتصادي کمیسون د اساسي اصولو باندې چې د افغانستان مالی سیستم ده،
په دې کې دي اسانتیاوي رامنځته کړي او دا اسانتیاوي دي مستقیما د شای وزیرانو د مسؤلیت پر بنیاد باندې دې ته زمینه هواره کړي چې وړکي تشبثات او متوسط تشبثات فعالیتونه دي په افغانستان کې ګړندي کړي. باورمن یم چې د فقر کچه راټیټیږي او موږ یو بل پړاو ته ورداخلیږو. همدارنګه په ترانزیت سکتور کې زمینه منځنۍ آسیا هیوادونو ته هواره کړي چې راشي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي. احیانا که د ترانزیت سکتور په پښو ودرېږي موږ حدودا $1 میلیارد مستقیم عواید خالص ترلاسه کوو چې دا د ملا د نظام تیر دی تشکیلوي.
بله کور مو ودان. ډیره ډیره مننه استاد. سلامت اوسئ اوریدونکو. مایکروفون ستاسو خپرونه ته غوږ وي. دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د اقتصادي چارو له کتونکو عبدالقادر جیلانی د کابل پانتون له استاد او د نظر له خاوند تاج محمد تلاش صاحب نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو مو دا خپرونه لا ښکلې کړه.
پر منارو کچھ
تشی ویل خپلو خارنی ولی بیگانا وی کچی تشی ویل خپلو خارنی ولی بیگانا وی